درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا محل په افغانستان کې د ماخم شپږ بجې سوی د پښتو د نیم ساعت وروستۍ خبرونه در تازه رحمت الله خان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. وړاندې به واوري چې په بلخ ولایت کې حضرت علي ته د منصب زیارت جنډه تیر شپه د خلکو له حضور پرته پورته سوه. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستۍ او مهم خبرونه. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. زلمای خلیل زادوای افغان سیاسي مشران باید د سیاسي کړکیچ د حل لپاره یو ټولګډونه حکومت رامنځته کړي. د هرات روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو پیښې 15 ته رسیدلې دي. او یو پاکستانی ډاکټر په امریکا کې د تروریزم په تور ونیول سو. اوس هم بشپړ خبرونه. نن دوري یا حمل لومړی نیټه د نوي 1499 کال لومړی ورځ ده. که څه هم په افغانستان کې د دې ورځې نمانځل د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د حکومت د اقداماتو په ترڅ کې ځنډول سوي دي. خو راپورونه وایي چې تېره شپه په مزار شریف کې د سخي د جنډې د اوچتولو مراسم په پټه ترسره سول. د مزار شریف د روضې مبارکې رئیس عتیق الله انصاری ازادي راډیو ته وویل په دې مراسمو کې سیمه ایزو چارواکو د روضې مسؤلانو او د نوروز د تیاری د کمیټې غړیو ګډون کړی و. هغه زیاته کړه چې جنډه د ماسخوتن له لمانځه وروسته د شپې په 9:30 اوچته سوه چې تر راتلونکو 40 ورځو به ولاړه وي. د سخي جنډه هر کال د وري په لومړۍ نیټه د جګپړو چارواکو په ګډون د شاندارو مراسمو په ترڅ کې اوچتېږي. خو تېر اونۍ د بلخ مرستیال والي رسنیو ته وویل د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي لپاره سږ کال د نوروز مراسم نه جوړیږي. تېره شپه په مزار شریف کې د جنډې له اوچتېدو سره سم د ښار په بېلابېلو برخو کې د نږدې 1.5 ساعت لپاره د خوشحالۍ ډزې وسوې چې خلک یې سخت اندېښمن کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمای خلیل زادوای افغان سیاسي مشران باید د سیاسي کړکیچ د حل لپاره یو ټولګډونه حکومت رامنځته کړي. ښاغلی خلیل زاد نن سهار پر خپل ټویټر د غشان افغانانو ته د نوي کال مبارکي ویلي او لیکلي دي چې په دې کال کې باید افغان مشران د سولې له تاریخي فرصته د ګټې اخیستنې لپاره اړین ګامونه واخلي. نوموړي د غشان لیکلي چې د طالبانو په ګډون باید ټولې خواوې په دې هیواد کې د کورونا وایروس د قابو کولو او ترینه د خلکو د ساتنې لپاره په ګډه کار وکړي. د هرات روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو پیښې 15 ته رسیدلې دي. د هرات د حوزوي روغتون د انتاني ناروغیو د څانګې مسؤول محمد ابراهیم بسیم ازادي راډیو ته وویل چې په کورونا وایروس په اخته کسانو کې دوه ښځې هم شاملې دي. د ښاغلي بسیم په خبره دا مهال 30 کسان چې شک کیږي په دې وایروس به اخته وي د ډاکټرانو تر جدي څار لاندې دي. په هرات کې په کورونا وایروس لومړی اخته کس تر یوې میاشتې درملنې وروسته روغ او پرون د هرات له روغتونه رخصت کړای سو. د دې وایروس د خپرېدو له اوازو سره جوخت په هرات کې تر 190 زیات کسان چې شک کې د په دې وایروس به اخته وي د ډاکټرانو لخوا په جدي ډول معاینه سوي دي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای وای د دغه هیواد وګړو د کورونا وژونکي وایروس په وړاندې په مبارزه کې د مثال وړ قرباني ورکړي. په دغه وایروس تر اوسه په ایران کې لک تر لګه 2400 کسان مړه سوي دي. خامنه‌ای نن جمعه د نوروز په مناسبت په یو ټلویزیوني وینا کې وویل د ایراني وګړو قرباني د مثال وړ وه. حتی بهرنیان د دوی ستایلو ته مجبور سول. د ایران رهبر زیاته کړه چې ایرانیان تیر لمریز کال د سیلاونو، زلزلو، بندیزونو او په پای کې د کورونا وایروس په ګډون ځینې کړاوونه وګالل. په ایران کې په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو شمیر په زیاتېدو دی. په ټوله نړۍ کې په دې وایروس تر 1000 ډیر کسان مړه سوي دي. یو پاکستانی ډاکټر د امریکا په مینیسوټا ایالت کې د تروریزم په تور ونیول سو. سرنوالان وای دغه ډاکټر د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی مخبرانو ته پیسې ورکړې وي او دا یې ورته ویلي و چې له داعش ډلې سره یې بیعت کړی او غوښتل یې چې په امریکا کې په یوازې ځان حملې ترسره کړي. 28 کلن محمد مسعود پرون د اف بی آی د ایجنټانو لخوا د مینیسوټا په هوایي ډګر کې ونیول سو. پر دې یو تور دا لګېدلی چې یو بهرنی تروریستي سازمان ته د موادو برابرولو هڅه کړې ده. څرنوالان وای مسعود په کاري ویزه په امریکا کې وو. د دوی پیدا دغه پاکستانی ډاکټر له جنوري میاشتې راهیسې څو وارې ویلي وو هغو مخبرانو ته چې د فکر کاوه د داعش غړي به وي پیسې ورکړې او هغوی ته یې له داعش ډلې سره د خپل بیعت خبره کړې ده. او د امریکا د متحده ایالاتو د کالیفورنیا والی د دغه ایالت ټولو 40 میلیونو وګړو ته امر کړی چې له خپلو کورونو دې نه راوځي. والی ویلي خلک دې د کورونا وایروس د مبارزې په هدف د اړتیا له مخې په کورونو کې پاتې وي. ګایوان نیوسن پرون وویل د ایالت په سطحه د امر د شپې له نیمای د تطبیق وړ دی. خلک به د قدم وهلو او سپورت په نیت له کورونو د راوتلو اجازه ولري او کولی سي چې خوراکي توکي راونیسي یا روغتیایي خدمتونه ترلاسه کړي. رستورانتونه هم کولای سي خپل مشتریانو ته خوراکي مواد ورسوي. د کالیفورنیا والی وای فکر نه کوي چې پولیس به د دغه وضعیت څارلو ته مجبور سي، خو احتمالا به د صادر سوي امر تطبیق د ټولنیزو تماسونو له لارې کنټرولیږي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په حواله په امریکا کې په کورونا وایروس تر زیرو زیاتې پیښې ثبت سوي او 19 کسان په دې وایروس مړه سوي دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1289 او د کابل په ګډون په یو شمیر سترو خارونو کې په 0.15 اف ام باندې خبريږي. وړاندې خبرونه کې اورو په بلخ ولایت کې حضرت علي ته د منصب زیارت جنډه تیر شپه د خلکو له حضور پرته پورته سو. زلمای خلیلزاد وای افغان سیاسي مشران باید د سیاسي کړکیچ د حل لپاره یو ټول ګډونه حکومت را منځته کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی بیا څه نظر لري؟
یو سر او دوی سو نه نویم مریض هجری کال د پیوستون او اصلاحات کال نومولی په کار دي. تر بل هر وخت زیات په خپل منځ کې اتحاد او پیوستون ته پام وړو.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد تیر المریز کال لاستراوړنو ډک بولی.
په 1908 کال کې د طالبانو تدیدی اجازه ورنکړه شو چې د دولت تر واکمنۍ لاندې راځي په خپل کنټرول کې راوړي.
کر سره ملتیا وکړي د او یو شمیر نور مطالب په همدې نیم ساعت خبرونه کې واوري. اوس هم د سر موضوع په بلخ ولایت کې حضرت علي ته د منصب زیارت جنډه تیر شپه د خلکو له حضور او د نوروز له لمانځلو پرته پورته سو. موجب حبیب زئی له بلخ څخه راپور کوي.
په بلخ کې حضرت علي ته د منصب زیارت جنډه تیر شپه په تیار کې پورته شو، خو چارواکي دغه زیارت کتونکو او زائرینو ته اجازه نه ورکوي تر څو د سخی زیارت څخه انتور شي او نوروز ولمانځي. سره له دې چې تر دې په خوا جمهوریت ریاست اعلان کړی و چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په بلخ کې د نوروز شنه تر سره کی، خو تیر شپه حضرت علي ته د منصب زیارت متولیانو او د بلخ محلي چارواکو په مزار شریف کې د سخی زیارت جنډه پورته کړه. د روضې شریف یا د حضرت علي زیارت مسؤول هتی قل انصاری عزیز راډیو ته ویل چې د عرف پر اساس او د نوي کال د پیل په مناسبت دوی د دغه زیارت جهنده پورته کړه، خو هیڅ چاته به اجازه ورنکړي تر څو روضې شریف ته دین نه شي.
افتان اشتراک کرده بودن، بعد از اون نماز با دعای و قرائت قرآن شریف کار انجام پذیر و دیگه وقت داخل حرم ما تعطیل کردیم.
هغه وویل چې د نوروز په ټول تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د نوي کال په لومړۍ ورځ د روضې شریفې دروازې ته عامو خلکو پر مخ تړل کیږي. د بلخ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست هم وایي چې نوروز ته پر اړوندو ټولو مراسمو بندیز لګېدلی دی. د دغې ادارې مرستیال عطا محمد صحو وویل چې د هوا په ګرمېدو او د کورونا وایروس د ګواښ په کموالي سره به دوی روضې شریفې ته د خلکو د حضور په اړه خپل نوي تصمیم له رسنیو سره شریک کړي. ښاغلی ساهو هم تاکید وکړ چې دا لومړی ځل دی چې دوی له یاد ستونزې سره مخ شوي او د حل لاره ورته مومي.
زیارت مولانا را برای مردم ببندن
د هواد له نور ولایتونو څخه راغلي زارین هم شکایت کوي چې امنیتي ځواکونه یې مخ نیوي کوي تر څو حضرت علي ته د منسوب زیارت څخه انتور شي او د نوروز میلې څخه خوند واخلي. شوګفه له کابل څخه بلخ ته راغلي. هغه وویل
د روزه شریف دروازه تړل شوې دي، موږ ته اجازه نه ورکوي چې دننه لاړ شو. د روزه شریف جنډه وګورو، دا مشکل باید حل شي.
دا چې د مسلمانانو د څلورم خلیفه د زیارت دروازې به په بلخ کې د څومره وخت لپاره بندې وي، وخت به یې روښانه کړي. موجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وای افغان سیاسي مشران باید د سیاسي کړکیچ د حل لپاره یو ټولګډونه حکومت رامنځته کړي. په ورته وخت کې بیا ولسمشر محمد اشرف غنی هم د پنځ شنبې په ورځ افغانانو ته د نوروز د مبارکۍ په پیغام کې ویلي دي چې سکل به افغانانو لپاره د پیوستون او اصلاحاتو کال وي. په دې اړه نور جزئیات د ډیوی نادر پر راپور کې.
په افغانستان کې د سیاسي کړکیچونو پر لړ کې یو ځل بیا د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له سیاسي مشرانو غوښتي چې د رامنځته شوي کړکیچ د حل په هدف سره یو لاسي شي. زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې افغان سیاسي مشران باید سیاسي بحران له منځه یوسي او یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي. په ورته وخت کې بیا ولسمشر محمد اشرف غنی هم د نوي کال مبارکي په مناسبت یو ویډیوي پیغام کې 1999 کال د پیوستون او اصلاحات تو کالیت کړی. خغلی غنی واقعي سولې او ثبات ته په اشاره سره ویلي چې باید د هیواد دننه د مشرانو ترمنځ پیاوړی همکاري او همغږي رامنځته شي،
تراوت و تازگی ببخشي. قدرمنو هیوادوالو، د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت یو سر او د 1999 لمریز هجری کال د پیوستون او اصلاحاتو کال نومولید. اوس سولې ته تر بل هر وخت ډېر هیله من یو په کار دي. تر بل هر وخت زیات په خپل منځ کې اتحاد او پیوستون ته پام واړوو. سوله له موږ څخه زموږ د ټولو همغږي او همکاري غواړي. دغه راز واقعي سوله او ثبات ته د رسېدو لپاره لازمه ده چې د اصلاحاتو په برخه کې لا جدی اوسو.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې یو لورته د افغانانو خپلمنځي یا بین الافغاني خبرې ځنډیدلې او بل لورته بیا د ولسمشرزو ټاکنو د وروستیو پایلو پر سر د ولسمشر غنی او مخکینی اجرایه مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ ټاکنیز کړکیچ رامنځته شوی. اوس پوښتنه دا ده چې د ټاکنیزو جنجالونو له رامنځته کېدو وروسته د زلمی خلیلزاد تازه ټویټونه چې په ټول ګډونه حکومت ټینګار کوي مخیسه ده. په دې اړه یو شمېر سیاسي شنونکي وایي امریکا اوس غواړي چې له هر څه زیات د دولت، طالبانو او سیاسي مشرانو ترمنځ همغږي رامنځته کړي. سیاسي چارو کارپوه محیب شریفي د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امریکا اوس یوازې دې ته کار نه کوي چې د ولسمشر غنی او مخکینی اجرایه مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ راولاړ شوی کړکیچ حل کړي، بلکې د امریکا لویه موخه افغانستان کې سیاسي اجماع او طالبانو سره د دولت هوکړه رامنځته کول دي. خو په ورته وخت کې بل باور دا دی چې امریکا او د دوی استازي په لوی لاس یو بل بحران رامنځته کولو ته لار هواروي. ناصر شفیق سیاسي چارو کارپوه ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر غنی د لوړې مراسمو کې د زلمی خلیلزاد ګډون د امریکا یوه تېروتنه وه. امریکا اوس د ټول ګډونه حکومت سرګندونی کوي. لدې مخکې باید د ټاکنو کړکیچ لمنځه وړی وای او یا یې د ملي وحدت حکومت ته دوام ورکړی وای. سیاسي چارو کارپوه ناصر شفیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم چې ډاکټر صاحب خلیلزاد په لومړۍ ورځ باندې غلطي دا کړې وه چې دلته د ټاکنو نتیجه یعنی چانسه نه وه او د هغې په نتیجه کې د ډاکټر صاحب غنی د لوړې ترسره کولو غونډه کې ګډون وکړ چې دا کار د ډاکټر عبدالله د خفګان سبب شو. اوس د هغې تدارک په دې ډول خبرو باندې زه فکر کوم چې دا نور هم بحران ته دوام ورکول دي. دوی د پخوانه دا فکر کړی دی چې دا ټاکنې اول نتیجه نه لري او بې نتیجه هم د افغان ولس ډېر بیرنګ ګډون په نتیجه کې یعنی د صفر معادل ده.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خپلو ټویټونو کې ټول ګډونو حکومت ته اشاره تر څنګ د سولې روان فرصت څخه ګټه اخیستنه او همداراز کرونا وایرس څخه د مخنیوي په خاطر د افغان حکومت او طالبانو یو ځای کار کولو ته هم اشاره کړې ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
تیر که افغانستان په تیر لمریز کال کې د دوه ملي پروسو د ولسي جرګې او ولسمشۍ انتخاباتو همداراز د دوه لوړو مراسمو د ترسره کېدو شاهد وو. د دې ترڅنګ په دې کال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک هم لاسلیک سو. خاطر پردیس په دې راپور کې د تیر کال روانو سیاسي تحولاتو ته کتنه کړې ده.
په داسې حال کې چې په 1999 کال کې د ولسي جرګې انتخابات د میزان په 28مه ترسره شو، خو د دې انتخاباتو پایلې و میاشتې وروسته د ثور په 25مه اعلان شوې. یا د انتخاباتو له ځان سره ډېر جنجالونه درلودل او همدا دلیل و چې پایلې هم په ځنډ اعلان شوې. له هغه وروسته د ولسمشۍ انتخاباتو لپاره دواړو ټاکنیزو کمیسیونونو ته د ولسمشۍ نوماندانو لخوا نوي کمیشنران معرفي شوه. سره له ډېرو جنجالونو دواړه ټاکنیز کمیسیونونه په دې وتوانېدل چې د ولسمشۍ انتخابات د 1999 کال د میزان په 6مه سره کړی. هغه څه چې د تیر لمریز کال انتخابات له نورو پخوانیو دورو انتخاباتو څخه متفاوت کړي وو، هغه د بایومیټریک دستګاهو کارونه وه. په دې انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه 1,900,000 وه. که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي وو هغه ستونزه چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رامنځته شوې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې نه رامنځته کېږي، خو بیا هم د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو په نوملړ کې ستونزې او د بایومیټریک دستګاهو خرابېدل موجود وه. د محمد اشرف غني په مشرۍ د دولتساز ټیم څخه پرته نور ټولو انتخاباتي ډلو د انتخاباتو کمیسیون تورن کړچې د بایومیټریک دستګاهو پرته انتخاباتي معلومات سیستم ته داخل شوي. د عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار د انتخاباتي ډلو پلویانو په انتخاباتو کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په درغلیو تورن کړ او په کابل او یو شمیر ولایتونو کې په لارینونو لاس پورې کړ. د عبدالله انتخاباتي ډلې په یو شمیر ولایتونو کې لکه بغلان، فاریاب، بدخشان، جوزجان، سرپل، تخار او پنجشیر کې د رایو بیا شمېرنې ته اجازه ورنه کړه. عبدالله د لومړنیو پایلو اعلان وروسته د هغه 300 جنجالي رایو چې دوی یې باطل او یا د درغلیو څخه ډکې بللې د بیا شمېرنې له بهیر څخه د وستلو غوښتنه وکړه. ټاکل شوه چې د ولسمشۍ انتخاباتو وروستۍ پایلې د میزان په 28مه اعلان شي، خو بیا هم دغه پایلو اعلان شاته وغورځېد او بالاخره کمیسیون وتوانې چې د ډسمبر میاشتې په 22مه نیټه د ولسمشۍ انتخاباتو وروستۍ پایله اعلان کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د وروستۍ پایلو اعلان سره محمد اشرف غني د 50.4% رایو په ترلاسه کولو سره بریالی اعلان کړ. د دې کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی:
کمیسیون مستقل انتخابات به تأسی از صراحت حکم مندرج ماده 61 قانون اساسی کشور محترم محمد اشرف غنی را که 50.64% آرای رای دهندگان کشور را کسب نموده است، با عنوان رئیس جمهور منتخب دولت جمهوری اسلامی افغانستان اعلام می نماید.
ډاکټر عبدالله دغه پریکړه د دیموکراسي پر وړاندې کودتا یاد کړ او خپل ټیمی بریالی اعلان کړ. هغه د خپل ټیم سره د ټول ګډون حکومت د جوړیدو خبره وکړه. سره له دې چې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني د لوړی مراسم د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیزاد په غوښتنه د څورز لپاره وزنډول شو، خو بیا هم هغه د 1999 کال د لوړی مراسم تر سره کړ.
په نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد میکنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم. قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت
و از تطبیق آن مواظبت نمایم.
له غنی سره هم حال عبدالله عبدالله هم د ارګ په 100 متری کې په سپیدار مانی کې د لوړی مراسم تر سره کړ.
اسلام اسپیشلی دین پیروی او ساتنه وکړم او ساتنه وکړم
د اساسی قانون او نورو قوانینو رعایت
او د تطبیق څارنه وکړم
په 1999 کال کې په افغانستان کې د سولې بهیر. امریکا په افغانستان کې له 19 کلنې جګړې وروسته د یوې سیاسي حل لارې په لټه کې شوه. د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې په لومړي ځل په 1999 کال کې په دوحه کې ترسره شوې. امریکا افغان حکومت او طالبانو اعلان وکړ چې د ورکم پر سر توافق شوی او د اورکم ونې به د 1999 کال د هود په درېمه پیلېږي. د امریکا لوړپوړو چارواکو اعلان وکړ که د اورکم ونې په کامیابۍ سره پای ته ورسېده، له طالبانو سره به د سولې هوکړه لاسلیک کړي. بالاخره د هود په 1/3 د قطر په پلازمینه دوحه کې د 1/3 هیوادونو استادو د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو، زلمی خلیزات او د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر په ګډون د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک شوه. له هغې وروسته تمه ده چې طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني خبرې پیل شي. خو د زندانیانو نه خوشر کېدل، د پلاوي په ترکیب کې ستونزې او د دوه لوړو مراسمو ترسره کېدل هغه څه دي چې د سیاسونو ترمنځ دغه پروسه زندنۍ کړې ده. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
اوس هم د ورځې تو د موضوع، هغه هم کرونا. کابل کې یو دینی عالم وایي د کرونا وایروس له خپرېدو څخه د مخنیوي په خاطر که په جوماتونو به کې د جمعې لمونځ وځنډول سي له دیني اړخه ستونزه نه لري. مفتي شمس الرحمن وایي مخکې له دې چې په جوماتونو کې د لمونځونو د ځنډېدو وړاندیز وسي، باید په ټولو هغو ځایونو کې چې ډېر خلک پکې راغونډېږي رخصت سي. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې.
یو شمیر اسلامي هیوادونو لکه سعودي عربستان او کویت کې د کرونا وایروس د خپرېدو څخه د مخنیوي په خاطر په جماعت سره د لمونځونو ځنډېدل افغانستان کې د دیني عالمانو له غبرګونونو سره مخ شوی وو. خو کابل کې بل مفتي شمس الرحمن د جمعې لمانځه په خطبه کې وویل چې افغانستان کې هم د جماعت سره د لمونځونو ځنډول تر یوې مودې کومه ستونزه نه لري.
که په دې موضوع باور ولرو چې جماعت ته په تک 10% هم د دې خطر شته چې موږ د ناجوړي ونیسي، نو خدای فرمایلی چې مسئ.
دغه دینی عالم په کوید نو نسخته ناروغانو ته وایي چې کورونو او روغتونونو کې د دوی قرنټین کېدل د دوی د دینی وجایب وسخه دی.
هغه څوک چې په دې ناروغۍ اخته دي په روغتونونو کورونو کې قرنټین کېږي، د دې دینی مسؤلیت دی چې هغه ځای کې ځان قرنټین کړي. د خدای پیغمبر درته ویلي چې هر کله په ساري ناروغۍ اخته شوي نو هغه ځای کې اوسئ څو درملنه وشي، او بل څوک د هم هغه ځای ته نه ځي چې په دې ناروغۍ اخته نشي.
له دې وړاندې هرات ښار کې کرونا وایروس باندې اخته یو کس او ورسره شپږ دېرش نور چې په کرونا وایروس اخته مشکوک کسانو له روغتونه تښتېدلي وو. دغه دیني عالم له خلکو غواړي چې د کرونا وایروس څخه د مخنیوي لارښوونې پلي کړي، ځکه د هغه په وینا چې د دې لارښوونو ډیری برخه د اسلام دین له اصولو سره برابره ده. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې دولت باید هغه ځایونه بند کړي چې هلته د خلکو ګڼه ګوڼه زیاتوي. دوی له دیني عالمانو هم غواړي چې د دې وایروس د وایروس د لا خپرېدو څخه د مخنیوي په خاطر باید په جماعت سره د لمونځونو په ځنډولو هم اتفاق وکړي. د کابل اوسیدونکی غلام مصطفی حبیبزی وایي
باید اتفاق وکړو، ټول عالمان د اتفاق وکړي، ځکه چې ټوله نړۍ په کووید 19 ناروغۍ سره مخ ده. دا ناروغي یوازې او ځانګړی هیواد نه ګواښي، ټول دیني عالمان باید د نظر اتفاق ولري.
له دې وړاندې یو شمېر دیني عالمانو د هرات د جامع جومات د خطیب په ګډون ویلي وو چې د کرونا وایروس څخه د مخنیوي په خاطر په جماعت سره په لمونځونو کې د خلکو ګډون نه کول ستونزه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی و کرونا وایروس ټوله نړۍ نیونکی وایروس دی. دغه وایروس له چین هیواد څخه درې میاشتې وړاندې خپور شو او په اوس وخت کې د نړۍ ډیرو هیوادونو ته خپور شوی دی. افغانستان کې تر دې دمه د دې وایروس 24 مثبتې پیښې تثبیت شوي دي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع. هند هغه څلور تنه اعدام کړل چې اته کاله مخکې په ډلیزه توګه پر یوې ځوانې ښځې جنسي تیری کړی و او هغه یې وژلې وه. دغه پیښې په هند کې پراخ اعتراضونه راپارولي وو چې په نتیجه کې د اعدام په ګډون د جنسي تیری کوونکو لپاره سخت قوانین تصویب سول. نور تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د هندی رسنیو د راپورونو له مخې دغه څلور تنه نن سهار وختي د پلازمینې نوې ډیلی په یوه زندان کې په داسې حال کې په دار وځړول شول چې له زندانه بهر د خوښۍ لپاره د یو شمېر راټولو شوو کسانو په خاطر سخت تدابیر نیول شوي وو. دغه څلور تنه په 2012 میلادي کال کې په نوې ډیلی کې پر یوې ځوانې ښځې د جنسي تیری او د هغې د وژلو په پیښه کې په لاس لرلو په اعدام محکوم شوي وو. دغه پیښې په کور دننه پراخې مظاهرې راپارولې او بهرنیانو هم پرې غوسه څرګنده کړې وه. دا له 2013 میلادي کال وروسته په هند کې لومړني اعدامونه دي چې ترسره کیږي. د دغه پیښې قرباني سیمه ییزو رسنیو د نیربهایا په مستعار نوم یوه 23 کلنه زړوره نجلۍ بللې وه. د هند قانون اجازه نه ورکوي چې د قرباني اصلي نوم دې افشا شي. د رنجلی چې د ارواپوهنې محصله وه له خپل هلک ملګري سره له فلم لیدو وروسته کور ته په لاره وه چې شپږ سړو په زوره یوه بسته پورته کړه. دوی ملګری د اوسپنې پر یوې میلې ووهه او وروسته یې پر هغې جنسي تیری وکړه او هغه یې ډیره ژوبله کړه. په هند کې پر دغو اعدامونو خلکو نن خوښي څرګنده کړه. د اعدام له عملي کېدو سمدستي وروسته په نوې ډیلي کې ښځو نڅاوې کولې او سندرې بللې او د قرباني مور اشابیبي هم په غېږ کې نیوله. د خوخي دغه احساسات خلکو د نیوی ډیلی په هغه برخه کې چې د دې ام پی کې قرباني پکې اوسېدا او د هغه په پلرنی کلی کې څرګند کړل. د قرباني نیکلال جیت سنگول دغه دامونه کورنۍ ته لکه له اوږدې شپې وروسته نوې سهار ښکارېده. د ډیلی اعلی وزیر اروند کجریوال سیمه ییزو رسنیو ته وویل چې نن هغه ورځ ده چې موږ ټول باید هوډ څرګند کړو تر څو دا مسله یقیني شي چې د بلې نیربهایا پیښه هیڅکله تکرار نه شي. د دغه پیښې په تړاو شپږ تنه توقیف شوي وو. یوې وروسته د 2013 کال په مارچ میاشت کې د زندان په خونه کې مړ وموندل شو چې ظاهرا په خپله ځان وژلی. دغه څلور تنه چې نن اعدام شول، یوې د یوه سپورتي جم لارښود، بل د بس نظافت چې او بلې هم میوه امپلورونکی وو او یو یې کار نه درلود. دوی په 2013 میلادي کال کې په اعدام محکوم شوي ول. وروستی تورن د پیښې په مهال ولس کلنو چې درې کاله یې د بیا اسلام سمون په یوه مرکز کې تیر کړل او په 2015 کال کې خوشې شو. دا د یوه ځوان لپاره چې د بلوغ قانوني سن ته نه وي رسېدلی په هند کې تر ټولو سخته سزا ده. خو د هغې خوشې کېدو هم خلک بیا واټونو ته راوایستل او هغه د دې سبب شول چې هند د جنسي تیری په ځینو مواردو کې د اعدام د سزا په ګډون د جنسي تاوتریخوالي په وړاندې نوي قوانین تصویب کړي. د هند پارلمان هم یو قانون تصویب کړ چې له مخې که یو کس 14 کلن هم وي او په سختو جرمونو کې لاس ولري، د یوه بالغ په توګه محاکمه کیږي.
تلشکرګا شهر او جنونور ورته
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
په خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
وای په ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترن کوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
اوس هم یو اقتصادي موضوع. په پکتیا کې یو شمیر ځوانان د ولسی خلکو په مرسته په دې ولایت کې د بیوزلو کورنیو لپاره 200 د بادامو او چارمغزو باغونه جوړوي. دوی وای غواړي خپل د خلکو د اقتصاد په جوړولو کې برخه واخلي. نور جزئیات احسان آرین راکوي.
دا تن د بادامو او چارمغزو د هغو 200 باغونو د جوړولو لپاره کېږي چې په خپل د خلکو لوري خلکو ته جوړيږي. د پکتیا شمیر ځوانانو د ملي باسیا بڼ تر نوم لاندې له خلکو پنګوالو او یو شمیر دولتي چارواکو پیسې او مرستې راټولې کړې څو په مرکز او ولسوالیو کې د هغو بیوزلو لپاره پرې د میولارونکو نیالګیو بڼونه جوړ کړي چې د کمزوري اقتصاد له امله لګنو ستونزو سره مخ دي. د ملي باسیا بڼ د ملي پروګرام یو تن چمتو کوونکی شفیق کرا ازادي رادیو ته وویل
او پکتیا کې ټول 200 باغونه په نظر کې نیول شوې دي چې دلته د چارمغزو او بادامو بڼونه جوړي. دغه 200 باغونه د پکتیا په ټولو ولسوالیو باندې تقسیمېږي چې هرې ولسوالۍ ته 12 باغونه صاف کې رسېږي او ټولې دلته نظر ونې لګوي.
د دوی په وینا د دغه پروګرام له لارې به بیوزله وړ کسانو ته د مرکز په ګډون د پکتیا په 14 ولسوالیو کې 200 د بادامو او چارمغزو باغونه جوړ کړي چې په هر باغ کې به 40 نیالګي کینول کیږي. د مرستې ترلاسه کوونکي کورنۍ د دغو ځوانانو له دیګام او نوښت هرکلی کوي او وایي چې د دې باغونو له حاصلاتو به د کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره شي.
نو واقعا زه دغه پروګرام ستایم. د دوی نه ډیره مننه کوم چې دوی داسې یو غوره پروګرام په لاره اچولی ده. زموږ هیله دا ده چې زموږ نور ځوانان یو ولسونه هم په دې برخه کې ډیر کار وکړي تر څو په ځان بسیا شي.
دا ونه شوه کړی دی به زه خدمت کوم، دې به زه عزت کوم چې ام ما ته فائدہ شي، ام دغه ملک ته فائدہ شي.
که څه هم د پکتیا ولایت ادارې تر 200 زرو زیاتو نیالګیو د کینولو پلان نیولای خو په دوی تل نیوکه ده چې د ساتلو او پللو لپاره پلان نه لري او تر نیمه زیات نیالګي لمنځځي. خو د ملي بسیا بڼ مسؤلین وایي دوی د دوه اړخیز قرارداد له مخې یوازې په بیوزله کورنیو دغه میوه لرونکي نیالګي چې هر باغ یې 40 نیالګي لري په وړیا ډول ویشي او دوی ترې د ساتلو ضمانت اخلي. احسان آرین، ازادي رادیو، پکتیا.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو او ری ازادي رادیو پټر افغانستان کې په 2089 او د کابل په ګډون په یو شمیر سترو خبرونو کې په 3.15 FM باندې خبرونه لري. اوس ور رسیدلی ده د دری څنګه ورستی پروګرام ته د محل سره په استودیو کې ده زما همکار نظیفه جان. نظیفه جان په خیر راغله. د پدې برنامه کې اوریدونکو لپاره څه لري او څه نوې تازه دروړې دي؟
بله، چنان که شما پیشتر گفتید در گزارش ها میشنویم که زلمی خلیلزاد میگوید رهبران سیاسی افغانستان باید با هم متحد